سلام د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې نیم ساعته خبرونې مطالب: افغانانو تیره شپه د الله اکبر په نارو د جګړې پر ضد غږ اوچت کړ. افغان حکومت له 15 هیوادونو او مؤسسو سره خپل شپږ میاشتنی امنیتي پلان شریک کړی. میوند قلي اردو د لشکرګاه له خلکو غوښتي دي چې د جګړې له سیمو ووځي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي، عاجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
او په خوست کې لسګونه ځوانان د امنیتي سرتیرو په توګه وروزل شول.
افغانستان د بره خدمت کو.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر پر کور د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره د نوموړي پر کور وسلواله حمله پای ته ورسېده. د کندهار والي وایي طالبانو سلګونه افغانان له کرښې اړولي او زندانونو کې ساتي، او متحده ایالاتونو د عراق زرګونه ورک شوي لرغوني اثار دې هیواد ته سپارلي دي. بشپړ خبرونه: د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شیرپور سیمه کې د افغانستان د سرپرست دفاع وزیر د کور مخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسېد. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې نورو خلکو ته زیان نه دی اوښتی، خو سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدي تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل چې په برید کې څو سرتیري ټپیان شوي دي.
په دې پیښ کې د خدای په مرحمت زه او زما د کورنۍ غړي نه یو زیانمن سوي، خو له بده مرغه زما یو شمېر ساتونکي ټپیان سوي دي.
فرانس پرس خبری آژانس د امنیتي او روغتیایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې برید کې څلور کسان وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د سولې د مذاکراتو پر چټکتیا خبرې کړي. ارګ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړو مشرانو په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د وسلوالو طالبانو رواني حملې هم وغندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یوه خبري غونډه کې وویل د بهرنیو چارو وزیر له افغانستانه د امریکا د ملاتړ پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په دې بیان کې د جګړې پر مهال له بشري حقونو د سرغړونو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودل شوې ده. د کندهار والي وایي طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په لړ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتي. روح الله خانزاده پرون ناوخته ملي ټلویزیون ته په خبرو کې وویل تر اوسه د 40 کسانو جسدونه تثبیت شوي دي.
پسوو کسان نادراته دي خو مړي تر اوسه د ټولو نه دي پیدا شوي. د دغه 40-50 په شاوخوا کې مړي پیدا شوي دي، او د کوم معلومات څخه خبر یم دي د پولي آفاته اړول شوي دي. هلته د پولي آفاته زندانونو کې زندانیان دي، اکثرات د دولت سربازان، د دولت کارکوونکي وو.
په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو د دوشنبه په ورځ په یو ګډ بیان کې وویل طالب وسلوالو د غچ اخیستنې د حملو په ترڅ کې لسګونه ملکي وګړي په ډله ییز ډول وژلي چې جنګي جرایم ګڼل کېدای شي. له دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې طالبانو د چنګاښ پر 30 د سپین بولدک له نیولو وروسته شاوخوا 400 ملکي وګړي یا وژلي او یا یې نیولی دي. طالبانو دا تورونه رد کړي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د میدان وردګو ولایت د سیدآباد د ولسوال وژل کېدل تایید کړي او پر دې پیښه یې خفګان ښودلی. د سیدآباد ولسوال امیر محمد ملکزای پرون مازدیګر د کابل په خوشحال خان مینه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر شمیم خان کټوازی په یو بیان کې ویلي دي چې د سید آباد ولسوالۍ لپاره د امیر محمد ملکزی خدمتونه د هیرېدو نه دي. د دې حمله مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. هغه څه باندې ولس زره لرغونی آثار چې له متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته وسپارل شول. عراقي چارواکو پرون د دې آثارو د ترلاسه کولو پر مهال دا د عراق په تاریخ کې د لرغونو آثارو د ستنولو تر ټولو پراخ مورد وباله. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی وویل د دې آثارو لویه برخه 4000 کاله لرغونتیا لري چې امریکا ته د ده د وروستي سفر پر مهال وروسپارل شول. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین پرون د کلتور له وزیر سره یو ځای یو کنفرانس ته وویل له جاپان، هالند او ایټالیا څخه نور آثار هم ترلاسه شوي. په 2003 کال کې په عراق کې د جګړې او بې ثباتۍ له پیل راهیسې د عراق ډېر لرغوني او انتیک آثار لوټ شول. او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوی دي چې په سرپټو ځایونو کې د فعالیتونو لپاره د کورونا ضد واکسین سند ولري. دا د متحدو ایالاتونو لومړی لوی ښار دی چې خلک یې اړ دي چې د کورونا ضد واکسین پاس یا جواز ولري. د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو دا تازه مقررات پرون سه شنبه اعلان کړل. دا مقررات به هغه کسان اغیزمن کړي چې غواړي په سرپټو ځایونو کې ډوډۍ وخوري او رستورانتونو، بارونو، جیم یا د کومې نندارې لیدو ته ولاړ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 14 نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د اګوست د میاشتې له 14 سره برابره ده. په دې خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه هم او تخنیکی لارښوونه شمشاد زدران کوي. قدر من اوریدونکو، د هم د دې خبرونې لومړی راپور. تیره شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې سلګونه ولسی خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له رواني جګړې سره خپل مخالفت څرګند کړ. د دغه ولسی حرکت برخوال وای دوی په دې ډول وغوښتل چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه هم خپل ملاتړ څرګند کړي. له دې مخکې وړ مشپه هرات ولایت کې دغه سي یو حرکت وشو چې په رسنیو کې پراخ انعکاس وموند. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
شپه ده او د کابل له ګڼو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر نارې اورېدل کیږي. بلخه د کابل د مرکزی برخې په یو چاو کې پلسګونو ځوانان راغونډ سیوی د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر نارې ترڅنګ د کابل ټیچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شهر په بل څنډ کې پارېدلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول. د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
مخمداده چې مونږ سوله غواړو. مونږ د نورو هیوادونو لکه پاکستان لکه طالبان د دوی لاسوهنه په خپل ملک په خپل هیواد کې نه غواړو.
مونږ دې تراس کې دې خطر برخه خیش چې ده. شکر الحمدلله مونږ مسلمانان یو. د پاکستان او همداسې نورو مملکتونو د لاسوهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیر شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل تر څنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نور ولایتونو کې هم پیل شو چې سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د ښار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درېږو. موږ هر یو سرتېرو یو. موږ هر یو د دې ملي اردو یو سرباز. موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تېر شپه د خوست په مرکزي چوک کې هم په لسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلوالو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په نارې سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپه په هرات کې پیل شو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بمونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلوالو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوش بلل سوی داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خو د جګړو وژنو او بیرې له فضا سره سره تېره شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د جګړو له دوام سره د افغانستان هوایي ځواک د امریکا د پاوز په ملاتړ پر دې ښار درنې حملې کړې. په همدې حال کې د 215 میوان قول اردو قمندان سمی سادات له خلکو غوښتي دي چې که طالبانی کورونو ته پناه وروړي نو له خپلو کورونو دې ووځي. د لشکرګاه اوسیدونکي وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
په لشکرګاه کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګاه اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي.
ولاړ سم مهاجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا دخوا بمبار کېږي، د لاندې خوا طالبان دي، نو وضعیت خراب دی، ورور وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګاه بل اوسیدونکی حاج میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما غږ اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالب، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان درې بدره کوي، دا خاکې به زره کوي؟ په هلمند کې دغسې حال دی، دا اوس تیارې دي، بمبار دی، یو سړی د خپله کوره نشي وتلی. د خدای روی دی، دغه تیارو د وزارت دفاع سم دغه دی چې بمبار نو پر ښار م کوه.
د لشکرګاه ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سېشنبې هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د 215 میوان قول اردو قمندان سمی سادات د لشکرګاه له شاریانو وغوښتل که طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت وي، دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت و د خوند و د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ضایع کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي، او هر څومره عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د 24 ساعتونو په موده کې لږ تر لږه 24 ملکیان وژل سوي او نږدې 140 تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي، په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته شي اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډک سي ودی. دو ویلی دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګاه له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د دیارلس ولسوالیو له جملې نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوي دي. د هلمند ترڅنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی. که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی امکان لري افغانستان له یوه دوامدار جنگ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د هلمند په مرکز لشکرګاه کې جګړه سخته ده او که چېرته دا ښار طالبان ونیسي له ستراتیژیک پلوه او له رواني اړخه به د افغان حکومت لپاره یو لوی اثر به وي. ورځپاڼې په هلمند کې د افغان ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سمی سادات خبري هم راخیستې دي چې خبرداری ورکوي که طالبان په لشکرګاه کې بریالي شي د دې منفي نتیجې به بیا په نړیواله کچه وي. جنرال سادات زیاتوي چې دا جګړه د افغانستان نه ده، دا د ازادۍ او استبداد ترمنځ جګړه ده. ګارډین دی کې افغان حکومت په خوښمنه کړې و چې په ټول قوت به شارونه له طالبانو ساتي. ورځپاڼه بیا څرګندوي چې په وروستیو ورځو کې امریکایي الوتکو د شارونو په لور د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د لشکرګاه په ګډون په یو شمېر سیمو کې طالبان په نقشه کړي دي. بلې ورځپاڼې واشنگټن اگزیماینر تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. بلینکن خبرداری ورکوي چې په زور د طالبانو واکمني به افغانستان په یوه منځبي دولت بدل کړي. تر دې سرلیک لاندې راغلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د جنایتونو په اړه راپورونه د ژورې اندېښنې وړ بللي دي او دې ډلې ته یې خبرداری ورکړی دی که چېرته خپلو بریدونو ته دوام ورکړي او د سولې خبرو ته شا کړي له بشپړې نړیوالې انزوا سره به مخامخ شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگټن کې د دوشنبې په ورځ وویل طالبانو بیا بیا دا خبره کړې ده چې دوی غواړي په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي. دوی غواړي چې مشانې په ټوله نړۍ کې آزادانه تګ راتګ وکړي. دوی غواړي چې بندیزونه ترې لرې شي، خو دا یوه غوښتنه به هم ترلاسه نه کړي که چېرته دوی په زور د واک د ترلاسه کولو هڅې کوي او داسې جنایتونه کوي چې راپورونه یې خپره شوي دي. شاغلی بلینکن وروسته تر دې دا څرګندونې وکړې چې په کابل کې د امریکا او بریتانیا سفارتونو څرګنده کړه چې طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان وشلي دي. واشنگټن اگزیماینر وړاندې لیکي بلینکن په داسې وخت کې خبرداری ورکړی دی چې امریکایي الوتکو په لشکرګاه کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. ورځپاڼې د بلینکن دا خبر هم راخیستې ده چې وایي په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان په وتلو دي، متحد ایالتونه د افغانستان په چارو کې ښکېل پاتې شي. د افغانستان ملاتړ ته هلته بشری مرستو ته همداراز ډیپلوماتیک حمایت ته ادامه ورکوي او د سولې د روان بهیر ملاتړ وکوي.
له ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شاوخوا 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره د حکومت د شپږ میاشتنی امنیتي پلان جزئیات شریک کړي دي. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون سه شنبه په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دې پلان ټول عملیاتي کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د تطبیق وړ وګرځي. ښاغلی اتمر همداراز د سولې خبرو ته په اشاره سره وویل په راتلونکو څو ورځو کې به په قطر کې دوه مهمې د سولې غونډې جوړې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال اعلان وکړ چې د سې شنبې په ورځ یې د شاوخوا 15 هیوادونو نړیوالو سازمانونو له استازو سره د افغانستان د روانو حالاتو، سولې او د جګړې د کابو کېدو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی اتمر په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د شپږ میاشتنی امنیتي پلان په اړه یې نړیوالو ته جزئیات ورکړي دي. نوموړي د دې جزئیات یوه برخه له رسنیو سره داسې شریکه کړه. د افغانستان نوی امنیتي پلان به نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو نړیوال لپاره وي او منطقه به له ګواښونو وژغوري. په دې پلان سره به نړۍ هم تر ډېره خوندي شي، ځکه چې اوسمهال بهرني ترهګر د طالبانو په جامه کې دلته په افغانستان کې پټنځایونه جوړوي. دا پلان زموږ د خلکو د ژغورلو لپاره ډېر مهم دی او په دې اړه د نړیوالو همکارانو ځواب مثبت و. ښاغلی اتمر دغه شان په نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشار زیات کړي. هغه وویل طالبانو اوسمهال په افغانستان کې وحشي او بېرحمه جګړه پیل کړې. د نوموړي په خبره په دې جګړه کې ملکي کسان وژل کېږي او ټول نړیوال بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سولې اړوند خبرو ته په اشاره سره وویل په قطر کې د سولې خبرې باید یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي طالبان ته په خطاب کې وویل که تاوتریخوالی ونه دروئ هیڅ ډول غوښتنې به مو ونه منل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې په نږدې څو ورځو کې به په قطر کې د سولې دوه مهمې ناستې ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونامه په دغه هیواد کې جګړه او د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ زیاته ښودلې او د روانو حالاتو د کابو کېدو غوښتنه یې کړې ده.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تسلیم کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، ګردیز، اسداباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په خوست کې لسګونه نوي ځوانان له مسلکي زده کړو وروسته د پولیسو په لیکو کې شامل شول. فارغ سرتیر وویل چې د پوځي دندو پر مهال به د خلکو د ستونزو په حل ځان مکلف بولي. له بلې خوا د خوست امنیتي چارواکي وایي پولیس دنده لري چې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د دندې پر مهال په کلکه بشري حقونه په پام کې ونیسي. په دې اړه نور جزئیات له سیمې د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د خوست د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نوی فارغ شوی سرتیری وایي دوی به د خلکو د سر او مال د ساتنې تر څنګ هغوی سره د خپلو کورنیو د غړو په شان چلند ولري او د ولسونو هر ډول ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. دوی یادې څرګندونې د سه شنبې په ورځ د پولیسو د روزنیز پروګرام له 168مې دورې څخه د لسګونو نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې ازادۍ راډیو ته وکړې. د پولیسو د روزنیز پروګرام یو تن استاد لومړی ساران عتیق الله وایي
موږ داسې تربیه دی ته ورکړه چې باید ولس سره خبر خورد وکړي، ولس ته ښه امکانات زمینه سازي وکړي، خدمت وکړي. موږ به رښتینې معنا د ټولنې خدمتګور وو. د خوست ولسونه خو د افغانستان په سطحه د دولت سره ډېر همکار دي. کله چې موږ وضع کې توظیف کیږو پرسونل سره دغه پولیس ډېر ښه همکاري کوي، ان تر دې چې چای روبسي اوبر وبسي.
فارغ شوی سرتیری وایي دوی د اړتیا په اندازه مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي د خپلو ولسونو آرام ژوند وساتي او دوی سره د ضرورت په وخت کې لازمه مرسته وکړي.
زه سید رحمان د ټولې تعلیمي سرباز، موږ دلته په شاله ډیر څه زده کړي. ان شاء الله د خپلو ولس لپاره د خدمت جوګه به یو او د خپلو د ولس لپاره د کشپای کې ورځي کې باران کې هر وخت خدمت ته چمتو یو. ولس د موږ سره همکار دی او د موږ سترګې دي او د خپل ولس د خدمت لپاره راوتی یو.
بلخو خوست امنیه قومندان سمنوال سیف الله سرحدی وایي سرتیرو ته د پوځي او وسلې د کارونې د مهارتونو په خوا کې دا ورزده شوي چې خلکو سره باید ښه چلند ولري او په خپلو ټولو فعالیتونو کې د بشري حقونو رعایت او پلي کېدو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
په دا جریان د اوته هفتو کې دوی ته د ولسونو سره د برخورد د قانون په چوکاټ کې بشري حقونه او مسلکي زده کړې دا دوی ته د تدریس شوي دي. د قانون په چوکاټ کې مسلکي برخورد د ولسونو سره دوی په دغه روحیه روزل شوي دي. ان شاء الله ولسونو ته به دوی خدمت شي.
سره لیدې چې د خوست خلک کله ناکله د سرتیرو پر چلند نیوکې کوي، خو په ټوله کې وایي چې اوسمهال د افغان ځواکونو په رویه کې ښه والی راغلی او د امکان تر بریده د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده.
له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په شیرپور سیمه کې د سرپرست دفاع وزیر بسم الله محمدی د کور مخې ته د تېرې شپې برید د څلورو بریدګرو په مړینه پای ته ورسید. د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې ویل چې په دې برید کې د څو سرتیري ټپیان شوي دي. ولسمشر اشرف غنی د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د مذاکرو پر چټکتیا خبرې کړي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو بیان کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په بیان کې له بشري حقونو د سرغړونو پر زیاتېدو هم اندېښنه وښودل شوه. د کندهار والی روح الله خانزاده وایي چې طالبانو د غچ اخیستنې د حملو په لړ کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه کسان نیولي او له کرښې هاخوا یې په زندانونو کې ساتلي دي. ښاغلي خانزاده ویلي چې تر اوسه د څلوېښتو کسانو جسدونه تثبیت شوي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د ولسوال امیر محمد ملکزی وژل کېدل تایید کړي او پر دې پیښه یې خفګان ښودلی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ویلي دي چې د ملکزی خدمتونه به هیر نه شي. د سید آباد ولسوال پرون مازدیګر د کابل په خوشحال خان مینه کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. هغه څه باندې 10,000 لرغوني آثار چې له متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو څخه ترلاسه شوي بیرته د عراق د کلتور وزارت ته وسپارل شو. دا د عراق په تاریخ کې د لرغونو آثارو د ستنولو تر ټولو لوی مورد بلل شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی وویل د دې آثارو لویه برخه 4,000 کاله لرغونتیا لري چې امریکا ته د ده د وروستي سفر پر مهال ور وسپارل شول او په نیویارک ښار کې خلک مکلف ګرځول شوي دي چې په سرپټو ځایونو کې د فعالیتونو لپاره د کورونا ضد واکسین سند ولري. دا د امریکا لومړی ښار دی چې خلک د کورونا ضد واکسین په پاس یا جواز مکلف بلل شوي.
دا ژوند رنگونه.
ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم عبدالوارث.
عبدالوارث، دلته مایان خرڅوي. دا راته ووایه چې څو ډوله مایان لري.
مایان خو ډېر ډولونه لري. مونږ یو څو رقم دلته لرو. مرزونه ټول بند او مایونه په دوه ډوله ده، یو ګوشخور ده او ګیاخور ده. دغه چې ګوشخور هم ده ډېر ډولونه لري. هر مایی خپل نوم لري. مثلا دغه مایی اسکار ده، هغلته شلایت ده، گرین ټایلور ده. دغه ټول مایانو خپل نومونه لري. دغه ټول ګوشتخور ده. دلته چې وینې ده دغه گیاخور ده، دغه ټول گیاخور ده. دغه مایان گیاخور ده. یو میاشت بعد ډېر ځنې تر شپېته دانې بچی اچوي، تخم نه اچوي، ژوندی بچی اچوي. هر مایی چې راځي موږ ته دغه ټول معلومات مطرح کوي چې دغه ګوشتخور ده، دغه گیاخور ده. ګوشتخور خپل وحشی ده.
څنګه دا چې سره یو ځای واچي دا گیاخور او غوخه خوړونکي، دا بیا څنګه په خپل منځو کې سره جنگ نه کوي؟
کوي. دغه گیاخور چې ده له ګوشتخور څخه هیڅ نه کیږي، دغه غوخور دغه خوري.
ها ها، دا جدا چوي. کله داسې شوي چې درنه په اشتباه کې سره ګډ شوي وي او بیا یې هغه درنه خوړلي؟ او بیا دغه غوخه خوړونکي په خپل منځو کې سره خوري؟
نه، یو رقم خوري چې هغه دغه ګوشتخور ډېر وړکی وي. دغه وینې دغه ګوشتخور ده، دغه ګوشتخور ده او دغه ګوشتخور ده. کله چې دغه هغلته واچوو هغه خوري.
دا واړه واړه خوري؟ غټان خو بیا نه خوري؟
نه نه، نه خوري.
بیا تاسو دې ته څه شی ورکوئ؟
مخصوصه غذا لري، دغه غذا هم لري او دغه غوخوران غوخ هم خوري. دغه د چرګ غوخ خوري. دغه د هر غوخ چې در سره شته وي په مایخانه خوري.
ښه ښه، دا خو زینتي مایان دي. دا ډېری څوک درنه اخلي؟
مردم ډېر اخلي. والا دغه تیره شوق ده کنه. هر څوک ساتلی دغه اکوریم مخصوص اکوریم لري. هر څوک راځي په یو اندازه مناسب اندازه اکوریم جوړ کوي او مایی ساتي.
دا اکواریمونه خپله تاسو جوړوي؟
او خپله جوړوي.
نو یو مثلا یو څو دانې مایان له اکواریم سره د په څونه پیسو باندې کیږي؟ یعنی بیا یې څونه ده؟
نهایتاً 5000.
نهایتاً 5000 او 4000 لوی وی
لوی وی ترش 5000 و 8000. خو دغه تنو مې خنونه ده، فلټر لري، اکسیجن لري، ټول وسایل چې په مې چې مربوط وي هغه لري چې مې نه مرګي.
ها به هغه ټول سره په 5000.
او 5000 ش 5000 او 5000 فرق مې نه فرق دغه مې چې ده دغه جوړ په یو نیم سل ده
جوړ په یو نیم سل ده خټیر وړ وړ دي کنه
دیګنه.